خدا حافظ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیس بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تیره شپه د نجراب ولسوالۍ په دره کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9 دیرش درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1.3 پورې پر 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودی وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساری پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلی ویب سایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 30 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال اعدامیږي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د هند د هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د شمالي اوتاراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال 100,000 کسان په کې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول خودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. او د یوګاندا چارواکو پرون وویل چې د کډوالو په یو کمپ کې د تالندې او برېښنا له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یوګاندا په شمال کې شاوخوا 500 کسانو په دې کمپ کې پناه اخیستې وه. یو ځایي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په مړو کې 5 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ وو. پولیسو ویلي چې 24 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د 1400 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان شوی، خونجونې بیا هم له دې حق څخه محرومې شوې دي.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جتانېدونکي.
ملګری ملتونه وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالره مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم د محصلانو لپاره د عکسونو پر اخیستو بندیز اعلان کړی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمګ راغله. ازادي رادیو او قطر منوریدونکو په نورو راپورونو کې په نورو موضوعاتو کې باور چي د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې بزګران وایي چې د شولو حاصل هم ښه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بس کې د امریکا د انتخاباتو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. اوس هم ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي چې د 1400 هجري لمریز کال لپاره د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د ادارې پرون پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدې میاشتې تر پایه پورې منل کیږي. په افغانستان کې لزدا کړو محرومي یو شمیر نجونی وایي چې دا د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق یو ځل بیا د دوی د بې برخې کېدلو په معنا دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبا د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د کانکور د ازموینو په اړه چارواکو څه ویلي دي او په مجموع کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا یې افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدارسو افغان کولای شي د روان کال تر پای پورې د روان کال د جدي میاشتې تر پای پورې د کانکور ازموینې فورمې ډکې کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي او له 2 کالو راهیسې دغه ازموینې ته په تمه دي. د پرسهال کې د چې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او وروسته له هغې د پوهنتونونو دروازې هم پر دغه نجونو وتړلې. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون د حقه یو ځل بیا بې برخې شوې چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې په شمالي د شمالي ولایتونو د یو ولایت زده کوونکي ده او د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي، د ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیتونه کله وایي سکل به په کانکور کې ګډون کړی وو. دغه راز مریم چې په کابل کې له زده کړو محرومه شوې وایي نه ده توانېدلې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د زده کړو لارې خپل راتلونکي روښانه کړي. په کابل کې یو بل میرمن د بهار په نوم په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده او هغې ازادي راډیو ته وویل ډېر زحمت یې ایستی دی د خپل هیواد راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان یې په زړه کې پاتې شو او د جنسیتي تبعیض سره مخ شوي. ناهیلې ده ځکه له انساني او شرعي حقونو بې برخې شوې ده. دا محدودیتونه په داسې حال کې دي چې دا دریم ځل دی چې یا دریم کال دی چې افغان نجونې او ښځې نشي کولی د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې حتی ګډون وکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د نجونو لپاره باید د اسلامي شریعت مطابق
مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په دلونو د طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به تر اغېز لاندې وي.
د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاشو چې د کانکور د ازموینو د پایل د اعلان په اړه معلومات راکول. قدر من اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې د نجونو د زده کړو د حقونو له فعال زرکی ملیار سره مرکه کړې او په مرکې په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دې موضوع په اړه چې څنګه طالبان باید د نجونو د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخلی خپل نظر داس شریک کړ.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ته د درد ځای ده چې موږ بیا دې دریم کړ. کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د دې 3 کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېږي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فلکري ترسته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوالې انتظارونه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عمل نه اوس خوندې د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې اصلي علوم تدریس کیږي، هغه په خانه نصاب کې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې خوندې به ان شاء الله د خوندې په مخ باندې خلاص شي. مونږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یو ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د تعلیم د حق فعاله زرکا ملیار وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په خوست ولایت کې د شیخ صاحب پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویل دي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز عملی کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې دا بندیز به څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي. په عین حال کې د پروان او غزنی پوهنتونونو ځینې محصلان هم تاییدوي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستونه منې شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر رسنیو خبري اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخو او وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو ماسل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ژورنالیزم پوهنځي ماسلان او د زینو پوهنځي ماسلان چې د تحقیقاتو په لکه ته ویو وو انځور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخت کړي دي دغه بندیز چې دی دا زمونږ ډېرې چارې او کومې میکانونه چې دغه ټکنۍ کوي.
دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګون راپارولی، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه ځان ترې تازه خبر شوی یم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې نه یم خبر.
د غزنی پوهنتون یو محصل هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د ځینو پوهنځیو محصلینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به په دې اړه جزئیات ووري چې د امریکا انتخابات د دواړو کاندیدانو ترمنځ په مساوي ډول پای ته ورسیږي نو نتیجه به څه وي. خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. اسرائیلو نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له اونرا ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې خبر ورکړی دی. اونرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیره اونۍ هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګول کیږي. د اسرائیلو دې پرېکړې سخت غبرګونونه پارولی دي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وی د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سیوی تړون د فسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې ښکیل وو او ډیری د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه چې لا هم ختمه شوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال شوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملي سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له وو لسیزو راهیسې له فلسطیني سیمو او فلسطیني کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډیره برخه د نورو مؤسسو له لارې رسیدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې تړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشری چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشری مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ باس لرو 25 دقیقې پروګرام دی چې په هغه کې به د امریکا د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اوچا ویلي دي چې ملګرو ملتونو په تیر څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو دې ادارې په عین حال کې ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سره د چې په تیر دریو کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیل بیل بشري برخو کې شپږ اشاریه و میلیارد ډالر مرسته سوي، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو لمخې لدی مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یک شنبه د نومبر په دریمه په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوی چې 3.3 میلیارد ډالر کیږي. په راپور کې راغلي چې دوی د غمرستې پروختیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبیعي پیښو، اقتصادي کړکیچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولي دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغېزناکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبیعي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو یې د محدودیتونو د اغېزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامدار جګړو د نشتون له امله لري پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته یې د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلي او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي، ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي، ما خپله مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله په دې کورو کې زم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څه لږو ډېر راوړم چې دغه سام پہ ساتلې د خلاص، نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل دولت جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي، نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچی هم کوم.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي، خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات کې خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ شپږ نیم زره اووه زره روپۍ معاش دی په دې باندې، د کور چرته کار کېږي، خو هغه ګزاره ده روانه ده، ورباندې لږ لږ کومکونه دي، هغه دومره چرته رارسي څنګه څه راورسېږي، هغه هم داسې چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي، نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 23 میلیونو زیات خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له دې وړاندې اوچا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 23.1 میلیونو وګړو او دغه راست په 2021 کال کې بیا د 9.2 میلیونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې وه.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
که د امریکا د ولسمشر انتخابات مساوي پای ته ورسیږي څه به پېښ شي؟ د امریکا د انتخاباتو کالجونو د رایو د شمیرنې د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي دا امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. که دا پېښ شي، کانګرس باید د امریکا په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. صفي الله ستانکزای جزئیات اوروي.
که د امریکا انتخابات له کوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1900 کال کې پیښه شوې وه، په 2000 کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحدو ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي، دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي، ګټونکی باید له دې څخه 270 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او دونالد ټرمپ هر یو د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی 298 رایې ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکو پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوري غوښتونکي اوس د ډیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو